السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګانه وخت وویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. خبرونه کې تفصیل درته لرو. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران د محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبری آژانس د ایران د عدلی وزارت د محکومانو د لیک د څانګې په حواله خبر ورکړی چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران د زندانونو څخه 1,216 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږل شوي دي. د اسناد خبر لمخې د ایران د عدلی وزارت یو چارواکي عسکر جلالیان په تهران کې د افغان سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د محکومانو د انتقال، د مجرمانو د سپارلو او د مدني او جنایي چارو په قضایي برخه کې د همکاري موافقه لاسلیک شوه. د خبر لمخې له 1992 کال راهیسې 3015 تن افغان بندیان په ګډ سرحد کې افغان چارواکو ته سپارل شوي دي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبه نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووځي. د بیان له مخې د ورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډیره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنګ، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربند، پنچیر، لغمان او کونړ سیندونو په اوږدو کې کیږي. نوموړي وزارت د سیمو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال د سیندونو له غاړو لرې شي او د کوزنیو سیمو خلکو ته هم پر وخت خبرداری ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که له حماس ډلې سره د اسرایلي برمته شوو کسانو د خلاصون موافقه وشي، اسرائیل به د راروانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچیان د هغې موافقې پر طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې لسګونه یرغمل کسان خوشي کړي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 1400 بې پیلوټه الوتکو څخه 11 وشتلي او راغورځولې دي. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د روسیې له شپږو کروستو غندیو څخه یې هم دوه له منځه وړي دي. د اوکراین پوځ وایي چې دا بې پیلوټه الوتکې او توغندي د خارکیف، سومي، دنیپرو پتروفسک او څو نورو سیمو پر فضا په نښه شوي. په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو. د نامیبیا کینلاسی توپهون کې جان نیکول دی ودری ارخیزی لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 3.5 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلاوریزو سیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 5م نمبر توپهنې تر ښکته شوی وو په 3.5 توپونو یې سل منډې پوره کړې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم وو چې په 3.5 توپونو یې سلیزه وهلې وه. او د نیوزیلند د ټیسټ کرکټ مخکښ تو پچون کې تقاعد شو. وروسته له هغه چې د استرالیا په وړاندې د راتلونکو دو ټیسټ سیالیو لپاره کین لاسی تو پچون کې نیل واګنر غوره نشو، هغه هم په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ. دا وو خبرونه. که غواړئ چې تفصیل وګورئ اول ولې زموږ په وپاړه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه له پرونی غونډې وروسته وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ګمارنې جدي کار روان دی.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سوه چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي.
ولې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه شوې ده؟
د ملګری ملتونه په عمومي توګه نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه باندې یوازې ده. هر مملکت د خپل منافعو لپاره کوښښ کوي.
کندوز کې سلمانی وایي د طالبانو د محتسبانو مداخلو یې چارې ټکنۍ کړي.
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نکي سمره کوي چې له دوی سره خبر خوردو کی نرم بر خوردو کی او زخپل درې سلور پیری تختیدل ما ورنا شراغلی دي
هلمان کې خلق د کب نیونه پر سرنګوالي نیوکی لري
دا مایان مش د برق زیرونه نه وجل کیږي مایان فقط برق نسی وجل کیږي نه
او د امریکا ولسمشر جو بایدن وای اسرائیل چمتو دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې خپل پوځي عملیات وزندوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې 19 بحث 25 دقیقې هم درته لرو چې د امنیت شورا پورستی غونډه او د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د یو استازي د ګمارنې پر احتمال خبرې پکې شوې دي. اوس هم راځو د پروګرام د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل ژر به یو شخص پر دې دنده وګمارل شي. که څه هم تمه وه چې پرون به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې په دې اړه پریکړه وشي، خو ښکاري چې لا هم غړي هیوادونه د دې موضوع په اړه یو خلو نه دي. جزئیات له امید ظاهر ملاو.
ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې هر څه ژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوې ځانګړې استازي وټاکل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالویش نه دی ټاکل شوی، خو په خبرې دا موضوع تر جدي څار لاندې ده او کار پر روان دی. هغه زیاته کړه د استازي له ټاکل کېدو سره سم به دوی نوم پړاګ کړي.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښته سو چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دلته زما کلونو تجربه ما ته ښودلې چې نه باید یو مهالویش مشخص کړم، مګر پوهیږم چې دې موضوع ته جدي او ګړندی کتنه کیږي او په بیړه او هر څه ژر چې وکولای سو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو.
تمه و د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه بحثونه وروسته یو پریکړه وشي، خو ښکاري چې لاغړي هیوادونه په دې اړه بشپړ همغږي نه دي. د دوه په غونډه کې چې تیره اونۍ وشو هم یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکلو. که څه هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه مهال د ډیرو موضوعاتو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د توافق خبره وکړه، خو په کابل کې د روسیې سفارت بیا یو اعلامیه کې د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت له دریځ ملاتړ وکړ. راپورونو پر بنسټ د دوه په غونډه کې ایران او چین هم د افغانستان لپاره د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه خپل هوکړه د طالبانو له رضایت سره تړلې ده. د طالبانو حکومت بیا د افغانستان لپاره د نوي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی وای. د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کوم موجي دلیل وړتیا نه لیدل کیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي پاړه هغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی و. د ویلو د امنیت شورا تیره شپه د بندو دروازو تر شا د افغانستان پاړه غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان له قوله غونډې ته په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیالې د افغانستان پاړه معلومات ورکړل. خو له دې غونډې وروسته د امنیت شورا د دورېز مشرۍ لرونکي هیواد ګیانا په ګډون یو لسو هیوادونو ګډه اعلامیه کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو له لارې ممکن دی چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې په افغانستان کې لنجونو او خوځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل شوی او تر څنګ د ټولو هغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه شوې چې نجونې او ښځې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان له ازادۍ راګرځوي.
و موردل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. ولې د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه او زندنې شوې ده؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د سیاسي چارو د شنون کې عنایت الله اسحاقزي نظر پوښتلی دی.
د سړې چې هغه استازي مسله دې هم ډیره مرقش شوې ده او د دوه په دویم کانفرنس کې تاسو دې ته راځي چې البته اجنډا په اول کې هم دا و چې باید نمائنده وټاکل شي چې ټول مملکتونو موافقه ورسره وي، خو هلته پرې باندې دوی بریالي نه شوه. اوس بیا بېرته ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا خبره راجع شوه. خبره دا ده چې افغانستان وضع بحراني ده او ورځ په ورځ د بحران خواته روانه ده. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو په منځ کې یو اختلاف موجود دی چې چین، روسیا، یوې خوا هندوستان او امریکا او فرانسه بلې خواته د دې نماینده په سر باندې اختلاف لري، ځکه امریکا غواړي چې دغه نماینده زیاتره د دوی د تحصیل لاندې وي او دا د چین او د روسیې لپاره د قبول وړ نه دی. هغوی دې سره مخالفت ښکاره کړلی، اصلي هدف په دې دوی مخالفت په دې باندې دی، نه دا چې دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او د طالبانو دپاره دوی نه غواړي چې یو استازی وټاکل شي. تاسو ته معلومه ده چې طالبان هم دا استازی نه مني او هغوی نه غواړي چې
دغه مخالفتونه څومره کولای شي چې په واقع کې یو خنډ واقع شي او دغه د ځانګړي اساس ګمارنه همداسې بې نتیجې پای ته ورسیږي یا همداسې بې نتیجې پاتې شي؟
غټه سوزه دا ده چې د ملګري ملتونو په عمومي توګه یو نړیواله ټولنه د افغانستان پخله باندې یو آزمان نه لري. دوی یو مشخص افغانستان پخله باندې دې موافقې ته نه دي رسېدلي چې یو موضوع د افغانستان د حل لپاره ده، ځکه هر مملکت په خپل د خپل منافعو لپاره کوښښ کوي چې خپل مسله سر ته ورسوي. د چین او روسیا او د دې ته خوا ایران هم تاسو به لیدلي چې په دوحې کې د دغه سره مخالفت وکړ او دوی منافع په داخله د افغانستان کې خوندي دي. چېرته چې دوی غیر مستقیم سفارتونه ته غواړي، که چېرته یو مملکت یې خیان د طالبانو سره دغه لري غواړي چې بندلي اړیکې وساتي یا سیاسي اړیکې وساتي، باید سفارتونه ورته ورکړي او په رسمیت وپېژني. دوی په رسمیت نه پېژني، ځکه چې تاسو په دې په داخله د افغانستان کې هم طالبان مشروعیت نه لري او بلري مشروعیت خو بیر اختم نه لري.
سغزای صاحب دغه ځنګړی احساسي ګمارل کېدو ته کراشو، طالبان ورسره ښکارا مخالفت کړی دی، هغوی تریویر لري ممکن چې دغه ځنګړی احساسي ټاکل کېدل دوی ته یو سرخوګای جوړ کړي او دوی نه غواړي چې بین الافغاني خبرې پایل کړي او هغه کسان په قدرت کې ورشریک کړي چې طالبان ورسره شل کاله جګړه کړې ده. د روسي او چین ویره د ځنګړی احساسي په ګمارنه کې څه شي ده؟
د روسي چین ویره خو متصبخه از وکړه چې دا د دې لپاره چې دوی دا لدی چې دا امریکا د توسې دراندې دي، ځکه دوی دوه غړي دي د ملګرو د امنیت شورا او د اکثریت اته د غوی په لاس کې دی چې امریکا د فرانسې د او انګلستان دی. دا غوی دا په دې کې دی چې دغه وټاکل شي، دغه استاد وټاکل شي، دا به د روسیې او د چین هغه خواسته چې په داخل د افغانستان کې لري دغې په لافو باندې به نه وي، او د دې تر خوا یو فشار به زیاتره د امریکایانو د خوا په طالبان باندې راځي چې خپل د غصاد به د امریکا د تاثیر لاندې وي.
د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اسحاق زای و چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د ځانګړي اساس په ګمارنه کې د ناندریو او ځانډ په اړه خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په کندوز کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف د محتسبانو له ناسمو کړنو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دغه محتسبانو یې کارونه اټکنی کړی دي او په اکثرو مواردو کې دوی مشتریان زړه نه کوي چې سلمانیو ته ورشي. دا چې ولی تفصیل زموږ د خبريال اجمل آریان پراپور کې ورو.
شپږویس کلن عثمان چې په کندوز ښار کې د سلمانۍ دکان لري، هغه آزادۍ روډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، اما روزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته نه نوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو د بولو لاس پورې کوي چې ګیرمو خرایلی او ویختان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمیر سلمانیان له لسو تر شلو ورځو بندین کړي او هلته یې ورسره بد چلن کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډیو ته وویل،
ما 15000 روپۍ کرایه دکان میتیم، زه امر بالمعروف همه خواهش دارم کې قرقدګري
د میاشتې 15000 افغانۍ د دکان کرایه ورکوم او تر څنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم، خو د امر بالمعروف د ناوړه چلند له امله زمونږ کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه پښې سپکې کړو.
د کندز ښار یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي، نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل،
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. او زه خپله درې څلور پیرې تښتېدلی یم، ورناسې راغلي دي، همداسې مې ګیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي،
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه سي دا سخګيري پریدي او موږ خپل ژوند د پریدي او سلمانان هم خپل کسب کار د پریدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند د پریدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کیږو او د وطن هم ستړي کیږو، چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړې ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي، تر څو د خلکو له بې ځایه زورولو څخه ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته بیرته راګرځو، خو اوس ورځو منځنی ختیځ ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اسرائیل چمتو دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې خپل پوځي عملیات وزندوي. په 13 نومبر میاشت کې د اوربان له ناکامۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې دومره جدي پړاو ته رسیږي. د بایدن خبرې ښیي چې اوربان به پر روانو څو ورځو کې ممکن وي، که څه هم قطر ویلي چې د ښاغلي بایدن د څرګندونو په اړه څه نشي ویلی. تفصیل له احمد تکلاور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون ثبت شوی و او نن سهار وختي خبره شو، ویلي چې اسرائیل د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. ښاغلی بایدن ویلي دی چې روژه را روانه ده او اسرائیل موافقه کړې چې په دې میاشت کې به په غزه کې هیڅ پوځي فعالیت نه کوي، څو د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو هڅو ته وخت ولرو. بایدن زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار ورته ویلي دي چې دا موافقه شوې نه ده، خو ډیره نږدې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې تر بلې دوشنبه پورې به په غزه کې اوربند ټینګ شي. حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د ولسمشر بایدن خبرې له وخته مخکې بللې دي. دا ډله اوسمهال د اوربند د هغې طرحې په اړه غور کوي چې امریکا، اسرائیل او سیمه ایزو منځګړو مصر او قطر تیره اونۍ د پاریس په غونډه کې موافقه پې وکړه. د پاریس د غونډې له جریانه یو بخبره جک پوړي چارواکي رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د څلوېښتو اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په بدل کې د څلوېښتو رزنی اوربند لپاره د طرح مسوده حماس ډلې ته استول شوې ده. د طرح لمخه په څلوېښتو برمتو کې چې باید خوشي شي، خځې، ناروغان او هغه کسان شامل دي چې عمرونه له 19 کلونو کم یا له 50 کلونو لوړ وي. او اسرائیل به هم د دې طرح لمخه د هر اسرائیلي برمته په بدل کې څلور فلسطینی بندیان خوشي کوي چې ټول شمیر به 400 تنو ته ورسیږي. د دې طرح په اساس اسرائیل به خپل سرتیري له میشت ځایونو بهر ځای پر ځای کوي. له هغو کسانو پرته چې عمرونه یې په جګړه کې ګډون ته برابر وي، د غزې نور اوسیدونکي به اجازه ولري چې په هغو سیمو کې چې پخوا تشه شوي وي خپلو کورونو ته ستانه شي، او د بې ځایه شویو خلکو د کورونو د وسایلو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته به اجازه ورکړل شي. خو په دې طرحه کې د حماس اصلي غوښتنه چې په پخوانیو خبرو کې مطرح کړي ول په مغورځول شوې ده. حماس غواړي اسرائیل دا ژمنه وکړي چې جګړه به د تل لپاره بندوي او ځواکونه به یې له غزې څخه وځي. د حماس په غوښتنو کې د هغو اسرائیلي برمتو خوشي کول هم نه دي شامل چې د پاوځ سرتیری دي، او همدارس غواړي چې اسرائیل یو نیم زر تنه فلسطینیان له خپل زندانونو خوشي کړي. حماس او اسرائیل پلاوی پروانونه کې په قطر کې دي او د اوربان په اړه خبرې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مجید الانصاری نن خبريالانو ته ویل چې قطر د ولسمشر بایدن د څرګندونو په اړه څه نشي ویلای.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم راخستل شوې دي. د غراز به د پولیو د روسي کمپاین په اړه چې د مهال په افغانستان کې روان دی د یو متخصص سره مرکه هم واورې. خو اوس راځو دې ته چې په هلمند کې خلک شکایت کوي چې لا هم د دغه ولایت په مرکز لخکرګا او ولسوالیو کې په غیر قانوني ډول ماهیان نیول کیږي او نسل دور کې دوله ګواخ سره مخ دی. هلمند میشتي وایي په تیرو وختونو کې چې نا امنی و خلکو د سندونو کبانو ته لاسرسی نه درلود، خو وقته د طالبانو له رسیدو وروسته اوس لګاونډي ولایتونو څخه هم هر ورځ په زیات شمیر کسان د هلمند ولایت سشاو خواسي متورزي او په سندونو کې کبان نیسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند سیند یو څنډه ده چې ځوانان نه د برېښنا په مرسته د مایانو ښکار کوي. دا لس کسیزه ډله چې برېښنا د جنریټر څخه تولیدوي مشري غاولي کوي چې دغه سیمې ته د مایانو د نیولو لپاره راغلي دي. هغه وایي په دې پوهیږي چې د برق او نورو ظاهري توکو په مرسته د کبانو نیول یو غیر قانوني کړنه ده او د کبانو نسل د دغه ډول عمل څخه لمنځه ځي، خو زیاتوي چې دوی د خپلې میلې لپاره دغه کار کوي.
تقریبا څو جمعې کېږي موږ دلې بس د جمعې په ورځ باندې ملګري مو راسره د مایان دپاره راسو ښه مایان دلېسته او ښه شنه دره ده، غرونه هم لري. یا خپله بس خپله ګیروو بیا پرېوو بیا میله پر کړو، نو په دې خاطر موږ ساتم په تېرېږي چې مایان ګیرو. وایي پخوا دې سیمې ته موږ نه راتلو، هغه په دې خاطر چې کمربندونه وه جنګونه وه. دا مایان مش د برق زیره باندې نه وجل کیږي، مایان فقط برق نسی وجل کیږي. نه
مروه دا نه په دغه
خسته دی. لکه چې زی ډلی تر 2 ساعته تیرولو وروسته په زیات انداز مایان ونیول او اوس په پاکولو بوختی څو په خولو ته چمتو کړي. خودی اوس کوچنی مایان غرزوی او لوی را ګرځوي. د شنه غره په لمن کې او د سین تر غاړه د دې ځوانانو لړلې یو بل کاس نرولا د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دی د هرې جمعې په ورځ دلته د مایانو ښکار په دغه ډول کوي.
چې ما د دې اشپازم بس د مایانو په خوما دي چې بیا ساده میلې مو يم کاس زایم بس مایان ش مایان ز په خوای. د جمعې په ورځ چې عمومي رخصتي موږ ځو بس د دریا ته چې د سراو په نامه ده پروژګان ولادت موقعیت لري. دا د جنریټر په ذریعہ سره نو سو په برق باندې ترنټر کو هغه غټ مایه جنراګر دوه اکشنې مایه چې دی هغه د تو بوتور لکو او هغه مایه
په دې برخه کې یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې باید د کبانو د غیر قانوني ښکار مخاوني ولسی، ځکه کله دغه ډول دوام وکړي نو په نږدې وختونو کې به د کبانو نسل ختم شي. یو تن کارپول محمد ازادی راډیو ته فلیکلی پیغام کې ویل چې په نور یوادونه کې حکومتونه عام خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ژوند او نور ژوندۍ موجودات په غیر قانوني ډول ښکار کړي. هغه وایي کبان د افغانستان یو ملي شتمنۍ ده او د طالبانو حکومت یې ټول هغه کسان له سندونو څخه بند کړي چې په غیر قانوني ډول په وو کې کبان نسی. دا یادونه ورده چې د یوازي هلمند نه دي چې په سندونو کې خلک په غیر قانوني ډول کبان نسی، بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم دغه ډول کبان نیول کیږي. خلک د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ډول غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په 28 ولایتونو کې پیل شوې ده. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کم عمره و 8.8 میلیونه ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي، او د روغتیا وزارت مسولانو هم له کورنۍ او همدارنګ له دینی عالمانو غوښتي چې د دغه کمپاین په خپله تطبیق کې ورسره همکاري وکړي. سمو د مخکمې په همدې اړه چې د دا ډول کمپاینونو په خطر سره کولو کې د کورنۍ رول څومره مهم دی، په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځوړلو پروګرام نظر پوښتلی وو. اوس زما همکار نوریاس نوری په همدې اړه د یونیسف د عامه اړیکو له پخواني مسؤل سید کمال شاه سعید سره په دې اړه مرکه کړې، او لومړی ترې همدا پوښتنه کړې چې کورنۍ د پولیو د واکسین په تطبیق کې څه مرسته کولای شي.
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنۍ رول ډیر زیات مهم دی، ځکه چې کورنۍ د واکسین له اهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو د خپل ماشومان ټول واکسینوي چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمينه نه مساعدېږي، نو په دې اساس باندې د کورنۍ همکاري تر هر څه ډیره اړینه ده.
صحیح څه په ننګرهار کې د پولیو مثبت پیښو چې تقریبا ټولې د یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې وې، د دې ډېره ویره رامنځته شوې وه چې ښایي د پولیو وایرس په چټکۍ نور سیمو ته هم خپور شي. خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلي او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې، علت تاسو په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا سرلی او دوبی په میاشتو کې وې، څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځ حوزه کې ډیره زیاته توجه و چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډیر زیات فوکس و. د تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډیر پام اړول شوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین ردو هغوی ته خاص توجه شوی وه تر څو دوی ته قناعت ورکړل شي او د واکسین له اهمیت خبر کړل شي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمیر ستاسو کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمیر راکمیږي چې له واکسینه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرکی او زټین کارونه ترسره کړي، د اګاهي په دوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي.
د یونیسف د عامه اړیکو پخوانی مسؤل سید کمال شاه چې له ازادۍ راډیو سره یې د پولیو واکسین په کمپاین کې د کورنیو په مرسته خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
هر څنه مخه د ازادۍ راډیو درنه مشرتابه او ټولو کارکونکو ته ځړلو کومې سلام وړاندې کوم. زه هاشم خان د محمد رسول زوی د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه دا وختونه تاسو څخه کوم چې زمونږ غږ تر اسلامي امارت پورې ورسي. لمونږ سره زمونږ بزګرانو سره هیڅ ډول کومک نه کیږي، او همدارنګه باغونو کې باغوانانو سره اسلامي امارت لا تر اوسه کوم کومک نه ده کړی. همدارنګه د زراعت په برخه کې مونږ ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. تاسو ټولو څخه دا هیله کیږي چې زمونږ غږ تر اسلامي امارت پورې ورسوي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. بعد له سلامه، د افغانانو سره ډیر ظلم د ویزو په حق کې روان دي. په هره میاشت کې 15 لکه 30 لکه ویزی کینسل کیږي. باید چې دنیاوال غم د دې ورې دنیاوال افغانستان حکومت ته پکار ده، طالبانو له پکار ده چې مشران په دې خبر شي. ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې ټول مسؤول کسان په دې باندې خبر کړي او د دې ویزو یو غم راونسي، او ویزې د افغانستان ویزې خصه په اسانه لګي او پاکستان ویزې ډېر په تکلیف مانی دي. ډېر شرطونه پکې دي، دا شرطونه پکې د منځه لاړ شي او ویزې په اسانه طریقې باندې ملاو شي. سړی تر پر ویزې باندې سرور زر کلدار سړی مخکې ورکړي چې ویزه راشي، سلور بیا ورکړي، او ډېر خلکو پکې تجارتونه نخلولې چې شل شل زر روپۍ اخلي او خلک غریب دي، عجز دي، مسکینان دي. موږ د دې ټولو مسؤولو چارواکو نه هیله کوو چې موږ دا د غریبۍ آواز واوري. خلک غریب دي، په ویزې رجټ کیږي او کینسل کیږي. دا خو ډیره د ظلم خبره ده چې په ژمې باندې روپۍ ورکړي او شهر ته نه ملاویږي. دا خو عجیبه ظلم دی. ظلم باید چې دنیا والی وکړو. دا دواړه هیوادونو مشران مسؤولین باید چې په دې باندې یو خبره سره وکړي او ټول ته دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه می ومنئ د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو ته. زه محمد مینوال د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ زمې دغه پیغام درته پرېښی دی. زما د حکومت دغه هیله و هرزو ده پر هلمند ولایت کې د کجکی په ولسوالۍ کې د اذان په سیمه کې دلته جوادانه پل راته جوړ کړي، نو د ولس به ډېر وساسي. اوس ډېر په تکلیف دی، کښتۍ دي دغه دي راشي وار نه وي باندې. زما د پورو چارواکو د حکومت دغه هیله ده و هرزو ده چې دغه پل موږ ته جوړ کړي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، 4:30 بجې شوې. وړاندې درته 19 بحث 25 دقیقې خبرېدو ته چمتو دی، خو تر وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګانه وخت ویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. دا خبره ایرانی رسنیو د هغې هیواد د چارواکو په حواله خبره کړې ده. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبه نیولې د جمعې تر ورځې د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که له حماس ډلې سره د اسرایلي برمته شوو د خلاصون موافقه وشي، اسرایل به د روانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچان د هغې موافقې په طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربند په بدل کې د زګونه یرغمل اسرایلیان خوشې کړي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 14 بې پیلوټ الوتکو څخه 12 وشتلي او راغورځولي دي. او په شل اوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو. د نامیبیا کین لاسي توپ وهونکي جان نیکول د یوې درې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په 3.5 توپونو سلیزه وهلې ده. تر نوموړي وړاندې د دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم چې په 4.5 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا وکمنۍ وروسته د 15 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملی کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 23 د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډیر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په دسمبر کې په فرا کې عملی شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6 دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه او د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړ، خو ملګری ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پوښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري؟
د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاس وایم. مصباح، سه بحث بل تاسو نه پیل کو، له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمينه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
سلام مهرباني، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شیرزاد صاحب درنو اړیدونکو ته سلامونه ونی کی هیلی وړاندې کوم. اعدام د حق او مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري، یعنی موضوع ډیر جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق په ارخ و موافقین و مخالفین تقسیم شویدی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر و قوانینو چې هغه د قضایه قوې ترڅنګ د تکړه و قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته، دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې ترڅنګ د عدلیې وزارت او کورنۍ او چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوسته ستر محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم که، او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کوا په لپخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، ولی په خپلو کړنو کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لري که او د دې تر څنګ قاضیان یې برطرف کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لري کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخه مستقل هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګ هغه قوانین لکه د جزا کوټ او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شي ول، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شو، او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وې ولګي تعدیل پکې راوستل، چې هغه عادلانه موږ ورته نشو ویل. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلی او قضایی سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي او بدو سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، مصباح، د طالبانو د حکومت لخوا بیا د دغو اعدامونو ننګه کېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی خودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم د غواندېښنو ته اشاره وکړه او ویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه ورتیاله ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمي وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په ډول سره لمنځوي وړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
خو په خپل دی دوی چې قصاص بولي یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خوب شرعی لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاگانی دی او دا مسلمانانو ته ډیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید ډېر احتیاط کار واخیستل شي ترڅو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلې دي او د ډېر زیات درناوی کوي. دا اوس د موږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطح باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ هیڅ داسې یو میکانیزم یې په کار ونه چوه چې حداقل یو نسبي مشروعیت ترمنځ کې خو امیر شو امیر المؤمنین شو مثلا امارات شو دغه اصلاحات ټول چې دوی ترمنځ وي او په خلکو باندې تقریبا حاکمه کړلې. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګه په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه او له هغه نه ورهاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول د قوانین بیرته لمنځه په تعلیق حالات کې راوستل. هیڅ قانون مثلا د جزا د کوډ چې په 1914 ماده کې نافذ و په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مخته وړي. حدود دیت او قصاص په دې حنفي فقه پر بنسټ تزیفریات یا مثلا اساسی قانون کې د منګه واضح هتو غلی کلشي ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شرعي شریعت او شرعي احکام سره په ټکر کې نشي نافذیدل ځکه مسلمانان دی افغانان. اوس دا سوال د چې ښه قوانین سم پورا صحیح قوانین ول مثلا قاضیان سیده کړه څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به مونږ ریکړي ول درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه د قاضیان چې ډیر زیات فیصله کړی وي هغه لمنځه بوتله. یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن په ډیر سخت چې نو سی عدالتونه محاکمه یو اصل هم دا ده چې یو بی طرف مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی تر څو دفاع وکي. یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت حق دې چې دا ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا موارد محاکمه کې نو چې نه مراتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي. نو اوس دلته لازم ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکړي لږه نو وروسته بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دی پلي کوي. مګر د اوس لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ ده
کور ودان مس باسب سلامات سي تاسو ته بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلمه خاغلی شیرزی صاحب. شیرزی صاحب تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي پلوه څنګه بولئ؟ دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام دیوی اونۍ په شاوخوا کې عملی شول په داسې حال کې چې د دوهې کانفرنس تازه ترسره شو. د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسي هم پکې وګمارل شي. له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته؟
لوی صاحب سلامونه ونې کړې تاسو ته درنه محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانو او محترم اوریدونکو ته وګورئ دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړل او دا دونه نه نشي کوم اعدامونه وکړه دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه. اسلامی بنه پدې نه لري چې دغه ګورو چې ځانته مسلمانان وایي او ځانته وایي چې موږ یو امیر المؤمنین لرو او زمونږ افکار او زمونږ اعمال اسلامي ده. دغه دوه نیم کال مولیدل او د شل کال عمر کې او پنځه کال مخکې د حکومت موږ مولیدل چې دا د دې ټول کړونه د اسلام خلاف او د اسلام بدناموي د پاره وو. دوی چې ځان ته وایي چې موږ یو امیر المؤمنین لرو امیر المؤمنین د دوی ته کومه د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غونډې نشته. دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کې ځان ته نه ښایي د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده د وګړي د اسلام په صدر کې چې پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودله نیکی په زور خپل هدف خپل برنامه چا ونې ته ویلوله. دوی هم کارونه نه کوي دوی پر برخلاف اسلام عمل کوي نو دوی په شرعي حد په شرعي خانم کې دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو دوی خپل مسلمانان هم نه ده
شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغه اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې. پخوای هم ویلي چې باید اعدامونه تر سره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد. اما برعکس طالبانو دغه درې اعدامونه تر سره کړل. فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي تر سره کې څوک سره کار نشي درلودلې یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده لنړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي او کنه فکر کوي د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي.
نو دې سړي خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته چې طالبان یو استخباراتي ګروپ ده یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو لاس کې ده. دا لوی استخبارات دوی ته وظیفه ورکړې ده. دلته استخبارات اهداف لري. هغه د خپل اهدافو د لاسرولو لپاره دوی ته اجازه ورکړې ده هر څه چې وکړي وکړي. دغه د بشري حقوقو سازمان متحد دوی ګوري چې په دغه 2.5 کال یا په تیر 40 کال کې دوی څه وکړه. هر موټربم او هر ورځ الفجر او انتاري او چاستکی ماینو ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې او همدغه طالبان یې وکړل. دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش اوس هم دنیا خاموش ده. دغه سازمانونه چې تاسو ورنځه دوه وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده. دوی د تس نه وایي هغه لوزان ته هدف لري او پات شو د ممال دوی کدي قانوني له هغه وی افغانستان چې کوم قانون ده دوی قاعده مکلد کوم قانون په بنسخت هیڅ قانون نشته په افغانستان کې د محکمې په کوم قانون باندې مفزي کې د تصارنوال په کوم محکمې نو د قانوني او شریعي له هغه دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف داری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا دا کې انګلیش دا کې سازمان ملل د بشري حقوقو سازمان دا ټول خاموش ده. په دې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړې ده او دوی ته مزمینه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته.
مننه شیرزای صاحب. او کور ودان د چې د طالبانو کوم استازي مکسره په دې بحث کې نشته او د طالبانو بیانونه مکسره خبري هم نه کوي. نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري. کور ودان شیرزای صاحب لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپوښته او لغنه می پوښتنه وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې حقوقي پلوه د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري. دغه د خبرو یو برخه به هم وورو.
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده. په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص او اعدام دوه جلا مطالب دي. اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعي اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نلري چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې ذکر چې د غوی مشروعیت تر سوال لاندې دی. هم د نظام مشروعیت مسله مطرح ده هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده. په همدې خاطر د قصاص چې عملی کوي نه تنها د قوانین د افغانستان د قوانینو پر ضد ده بلکې د افغان د شریعت له لحاظ هم دا جواز نه لري ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلي انګیزه تطبیق د عدالت ده. په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلري په افغانستان کې. او بل مسله اصلي مسله دا ده چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراءات کوي. په او اصلي مشکل دا ده چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده، دا مسائل په علني ډول عملي کول دا ازرار بیشتر ده، یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې. په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه، هم د شریعت لحاظ نه، هم د جامعه د سلامت لحاظ نه، د دوی اجراءات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشي. او په همدې خاطر هم افغانان هم جامعه بین‌المللی د دوی اعمال تقبیح کوي.
میر عبدالواحد سادات و چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی، په دغه بحث کې له مخکې خپل نظر شریک کړی و. ښاغلی مزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلي سادات او دغه راز د ښاغلي شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې د مشروعیت برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس خو حاکمیت لري، حکومت لري، وای چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال په رسمیت نه پیژني، دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات ست د نړۍ په کاچه یا د سیمې په کاچه باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي ورته ډیر اندېښنې نه وي، ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسو چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچې باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپل په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېر اندېښنې ورته څرګند نه شي؟
ډېر مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت تر لاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه راپدې خو 2001 کال، هغه څه چې دوی ډېر ضعیف اول
2021 کال
داري لپاره یوشتم کال بخره غواړم، دی هغه غټه ستونزه دا و چې دوی د حکومتداري لپاره هیڅ برنامه نه درلودله، کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې ته حاکمیت تر لاسه کی نو دوی باید خپل برنامه جوړ کړي، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې جوړ کړي ولا او بیرته د دې زمينه مسايده کړې ولا چې د خلکو نه د رائے او د خلکو ان ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثيل کړه، ځکه دوی کچیرته نظام کدي وړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې به په نړیواله سطح باندې و پیژندل شي، ترڅو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي، که د قضایه قوی کې بیرته اجرایه قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه یوازینی لاره همدغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایل دو موضوع ده. خو دغه دا ودونیم څه کاری چې دوی د ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سرکاري چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې ترڅنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړی دا په ټوله کې د سرکاري چې دوی یا اراده نه لري دي شي ته یا اختیار نه لري یا په هر حالت کې دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبان حکومت ته موږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلای، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوی تاریخچه لري. که موږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت پکې مطرح وشي، تر څو چې قدرت مهار شي دی یو هغه ناروزي له محدود نه ناروزي، څنګه نو البته موږ حکومت هغه ته ویل شو دغه رقم سره مثلا کدی دولت تعریف راځي کنده رقم د قضایا خوبې تعریف چې موږ ورته وایو د اعدام د مجازات او د قاضي د سرنوت دا ټول هغه وخت
کې هغه نسبه طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
کور زه غواړم یو څه توضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو د امان الله خان وخت نه را په دی خو هغه وخت کې قانون نه و، از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون اصطلاح راغله له قانون اصطلاح له اوله د افغانستان خلکو ورسره لږ څه حساسیت درلوده خو فقط د شریعت ساده کړی ده. موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دری ژبه باندې ډیر په ساده الفاظو لیکل شوي دي. د جزا کوټ کې چې موږ تعزیري موارد چې کم دي، یعنی تعزیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعزیرات دي. یعنی د 1200 ماده کې په مشخصه توګه ویل شوي دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی. اوس د دغه توپیر په خپله سم دا چې ویل شي چې موږ شریعت اوس کدی د سیبولي شریعت چې هغه د سرو کرخو کتابونه یا هغه د مدارس کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډیره قوي پوهه ترتیا لري. هغه املا شي د مسجد نه راوستي په محکمه کې کینه ولې هغه څنګه د شریعت له حکم نه د سی په خپل ذهن باندې راوباسي. او قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوی ده په فقره یو قضیه نو قضیه هم حل شي وي. نو قانون
مثلا دې واضح کړی ده تاسو څنګه دا چې بعد هر څه واضح سي هر څه بعد قوانين رامنځته سي او طالبان هم عمومي خبره ونه کی البته د شریعت پرانا کې قوانين رامنځته کی او هر شي واضح کی کور ودان بس باسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکې فقط شیرزای صاحب تلاند ورګرځو. شیرزای صاحب څه فکر کوي له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پکې ده یا ماده سیمه د هیوادونو تعامل ستور سره هم دا اوس چې موږ تاسو خبرو کوو تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیې او چین هم د دوی سفیران منلي دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوي له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي کلاند کې کوم دې مراته تام شي بیا به بحث سره راون غاړو.
لودي سبوک په مامس کې وای طالبان یو دنګي د لیدا استخباراتونه ورته وظیفه ورکړي ده. همدغه وظیفه تر سره کولو د لپاره میدان پیته پر خود روا کې د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سینه وي او بده د بل خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي دوی خپل هغه ویره هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نورم زیاتوي. د دوی یو بل هدف ده دغه سیدامونه هم داده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپل ویره زیاته کړي چې نور خلک د دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابل کې چا جرأت ونه کړي اواز وګورم او چاتونی کی نو امده اهداف د لپاره دغه استخباراتونه هم بیسر یو تعامل لري
او
پیسې مرزي څوک شیم ورته نیوي. نو یو توریستي د لته چې څوم یو محترم متخصص دوی سره نشته یو تاسو کار د دوی سره نشته دا یو کار چې دوی
سلامات زې شیرزای صاحب د خبرونه وخت په ختمه دوی
نو دوی ته امده په میدان ته هم استفاده کوي ځانته
او ډیر مننه. سلامات سه اوریدونکو د ازادۍ رادیو 19 بحث 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مسبا او د سیاسي چارو لشنون کی نثار احمد شیرزی صاحب څخه ډیره مننه.
غار غار.